السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته زموږ همکار اسمت ساروان تاسو ته وړاندې کوي. په دغه خبرونه کې په ننګرهار کې په وروستیو حالاتو خبرې کیږي. دغلته د ننګرهار چارواکي هم رابلل شوي. تاسو اوریدونکي هم کولی شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې د ننګرهار له چارواکو وکړئ. خو په سر کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د مصالحې عالی شورا وایي د سولې په خبرو کې پرمختګونه شوي. افغان چارواکي وایي د کابل په سروبي کې د طالبانو یو مهم قومندان وژلی. او د ازبکستان حکومت وایي دغلته پر نړیوالو الوتنو لګول شوی بندیز لرې کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر وایي د سولې په خبرو کې پایلې درلودې او پرمختګونه یې کړي دي. عبدالله عبدالله که څه هم په دې برخه کې کوم ځانګړي پرمختګ یادونه ونه کړه، خو هیله یې وښوده چې د افغانستان خلک به سولې ته ورسیږي.
په تیرو ورځو کې خبرې شوي، داسې ګامونه پورته شوي چې مثبته پایله یې درلوده. زه یقین لرم چې د افغانستان خلک به خپل ارمان ته چې سوله ده ورسیږي.
نوموړي دغه څرګندونې د سولې عالي شورا د پخواني مشر او پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د وژل کېدو د نهمې کلیزې په یاد غونډه کې وکړې. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شپږ ورځې مخکې په دوحه کې پیل شوې دي. بل ورته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي طالبان باید سیاست ته مخه کړي او له جګړې لاس واخلي. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د کابل لپاره د طالبانو د سرې قطعې مرستیال او یو قومندان وژل شوی دی.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سرې قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یوه بل قومندان صلاح الدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
ښاغلی آریان زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لاس طالبان ټپیان شوي هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیرو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره شپږ لکه یورو ځانګړي کړل. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کمپ تیره اونۍ د اور لګیدو په یوه پیښه کې ویجاړ شو او د لسګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 کډوال چې اروپا ته د مهاجرت په تمه په یونان کې دیره دي بې کوره شول. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي ولسمشر اشرف غني پرون د کابینې په غونډه کې د مالی وزارت ته دنده وسپارله څو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره شپږ لکه یورو چې د څه باندې ولکه امریکایي ډالرو معادل کېږي د دولت له بودیجې ځانګړي کړي. د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نویو الکترونیکي تذکیرو کې لیکل کېږي. د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقي وایي د افرادو د نورو معلوماتو ترڅنګ د مور نوم هم په تذکیره کې لازمي شو. د افغانستان کابینت څه موده وړاندې په تذکیرو کې د مور د نوم د ثبت پریکړه کړې وه، خو ولسمشر غني بې له دې چې د ولسي جرګې له لوري دا پریکړه تصویب شي د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې تعدیل د فرمان له لارې توشیح کړ. دا مهال په تذکیرو کې د هر فرد او د هغه د پلار او نیکه نوم لیکل کیږي. د ازبکستان حکومت وایي دغلته پر نړیوالو الوتنو لګول شوی بندیز د راتلونکي اکتوبر میاشتې له پایله لرې کوي. چارواکو پرون وویل د ازبکستان لارې به یو ځل بیا نړیوالو ګرځندویانو ته پرانستل شي، خو په دې شرط چې سیلانیان د کورونا ویروس د مخنیوي سپارښتنې په پام کې ونیسي. ازبکستان د روان لمریز کال په مارچ میاشت کې هغه مهال خپلې پولې وتړلې چې کورونا ویروس خپور شو. په دې موده کې یوازې چارتر الوتکو او هغو ځانګړو ریلګاډو ته د تګ اجازه در ورکول کېده چې له نورو ودونه یې د ازبکستان وګړي خپلو کورونو ته لیږدول. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د اف بی آی مشر کریستوفر اوری پرون د استاذ جرګې د امنیتي کمیټې لغړو سره په خبرو کې ویل چې د روسي هدف دا دی چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بدنام کړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې سپینې ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بللي چې وایي روسیا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بریالی شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل شوی د دې سازمان د کارپوهانو کمیسیون چې پرون د سپتمبر په 18 غوره شو د خپلو څیړنو نتایج د شپږو او اتو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. د کمیسیون به دا کمیسیون به د اګست په 9 د بلاروس د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه هم وڅیړي. او روسای خبر دا چې د اپل شرکت نن اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ په هند کې لومړنۍ آنلاین پلورنځای فعالوي. د ټکنالوژۍ دغه شرکت هڅه کوي په هند کې چې د زیرکو ټلیفونونو له لویو بازارونو دی د خپلو تولیداتو پلور زیات کړي. دا مهال اپل له نورو شرکتونو